اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي د دې خبري غړې د قربا په هيڅ مجید بابر تاسو ټولو ته سلامونه وایم. په دې خبري غړې کې به تاسو ووري چې د پاکستان د افغانستان او د هند په منځ کې چې کوم ستراتیژیکي معاهده شوې ده په هغه سره د ریزرا ښکارا شوې ده. دې سره سره یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو د ټولو ناول ورزو فرخنده وزیر ته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند سره یو ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړی. د افغانستان په خوست ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې یو مهم غړی وجلې دی، او د ملګرو ملتونو په سکیورټی کونسل کې د چین او روس لخوا د پریکړلیک خلاف په ووټ امریکا خپل غوسه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې د هند په دوه ورځنی سفر دی چې د پاکستان سره د هیواد تعلقات د کړکیچ سره مخامخ دي. پرون ولسمشر کرزی د هند سرخار نیوی ډیلی کې د دغه هیواد د وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیده کاته وکړه، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتي اړیکو ټینګولو په لړ کې ستراتیژیکي تړون لاسلیک. د دغه وروستو ښاغلی کرزی د وزیر اعظم منموهن سنگ سره په یو غټ خبري غونډه کې وویل:
Afghanistan recognizes the dangers that this region is facing through terrorism.
افغانستان هغه خطرونه پیژني کوم چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې په شکل کې د سیمې پر مخ کې ولاړ دي، او لکه چې د پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه د عام وګړو او زموږ د هیوادونو د اتباعو پر ضد کار اغستل کیږي.
And against innocent citizens of our countries.
ولسمشر کرزی هند ته سکل دا دویم سفر وروسته له هغه تر سره کوي چې د هند په روایتي دښمن پاکستان یې د وسوالو د مرستو تور لګولې دي. په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان تعلقات له هغه وروسته د کرکټ سره مخامخ شول چې امریکا او افغانستان په پاکستانی استخباراتي اداره د هغه وسوالو ډلو سره د مرستو تور ولګو چې تیر میاشي په خوانی افغان ولسمشر برهان الدین ربانی وچلې وو. اخوا پاکستان دغه تورونه رد کړی دي. د افغانستان په خوست ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې یو مهم مشر او د هغه دوه ملګري په یو هوایي برید کې وجلي. د لاور چې په افغانستان کې د حقانی شبکې د مشر حاجی ملي خان مرستيال وو چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د ملي خان د گرفتاری یو اونۍ وروسته د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې وجل شو. د لاور چې د پاکستان سره پر پوله د افغانستان په خوست او پکتیا سیمو کې فعال وو چې دغه سیمو نه به په افغان ځواکونو نو په بریدونو او د وسلو په وړلو راوړلو کې د حقانی شبکې سره مرستې کولې. د لاور په سیمه کې د بهرنو جنگیالو په تګ راته کې هم لاس لرلو، او د القاعده او د ازبکستان د اسلامي تحریک سره هم تړاو لرلو. په پاکستان کې د بجلی لوډ شډنګ جاری دی چې له عملی د پېښور په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو مظاهره کړي. په کراچۍ، لاهور، سیالکوټ، چنوټ، ګجرانواله او یو شمېر نورو ښارونو کې قهرېدلو مظاهره چانو د بجلی د محکمې په دفترونو حمله کړي او زیاتره ودانو ته اورونه ورته کړي. مظاهره چانو دړک ورکړي که د لوډ شډنګ مسله هواره نشي نو خپلو مظاهرو ته به دغه ډول دوام ورکوي. بلخوا د اوبو او بجلی مرکزي وزیر نوید قمر بیګا یوه خبری غونډه تا ویلي په راتلونکو دوه ورځو کې به لوډ شډنګ کابو کړل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا د ملګرو ملتونو په سکیورټی کونسل کې د چین او روس لخوا د شام د رژیم خلاف د قرارداد په ناکامولو د غوسې څرګندونه کړې. په دغه قرارداد کې د شام رژیم ته د مخالفه مظاهره چانو پر ضد د خونړي عملیاتو نه ودرولو په حال کې د ممکنه سختي کاروایي دړکا ورکل شوې وه. پرون د یورپي هیوادونو لخوا د امریکا په مرسته تیار کړل شوی دغه مسوده باندې وټونه وشول چې په حق کې نه رای واچول شوې، او یوازې روس او چین یې مخالف رای ورکړه. او څلورو هیوادونو هند، جنوبی افریقا، برازیل او لبنان پکې برخه وانخسته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي دوی د یورپي هیوادونو په مرسته د شام د رژیم خلاف د قرارداد په تیارولو سو هفته لګولي چې دا راز د شام ولست بشر الاسد د ظلم نه بچ کړي. سوزان رایس وایي:
The United States is outraged that this council
سوزان رایس زیاتوي امریکا د شام د بحران په حقله د امنیتي شورا د قرارداد په ناکامه کېدو غوسه شوې، ځکه چې دا یوه فوري اخلاقي ذمهواري او په سیمه کې د امن لپاره د مخ په زیاتېدو د خطرې مسله ده. د ایران صدر محمود احمدی نژاد د ترکی په جنوب ختیځه برخه کې د ناتو لخوا د میزایلو دفاعي نظام لګولو باندې د دغه هیواد پر رضا کېدلو نیوکه کړي. پرون په ایرانی ټلویزیون خپل وینا کې ولسمشر نژاد ویلي هغه په دې باور دی کچیرته په مستقبل کې جنگ ونخلي نو د دې پروګرام له مخې په اسرائیل د ممکنه ایرانی برید د مخنیوي لپاره هڅه کولی شي. ولسمشر نژاد زیاته کړه چې په دې لړ کې د ترکی چارواکي د ایران د ناخوښۍ نه خبر کړي دي. ایران په سرکاري توګه اسرائیلي حکومت په رسمیت پیژندلو نه انکار کوي. او وروسته خبر دا چې د قرض باور یعنی کریډیټ د کچې معلومولو ایجنسی موری انویسټر سرویس ته اچلی کریډیټ درې درجې ښکته کړی دی او د دغه هیواد د مالی حالت په هکله منفي نظر څرګند کړی دی چې وایي دا په یورو زون کې د قرضونو د سنگینې مسلې په ترڅ کې اچلی او په دغه سیمه کې اقتصادي او مالی خطرو څرګندونه کوي. موری زیاتوي د دغه هیواد د مالی بحران د چټکو سره مخامخ کېدلی شي خو د دیوالیه کېدلو د امکان نه لري دی. بلخوا د اچلی وزیر اعظم برلسکونی ویلي د مودي سرګندونې د دوی د توقعاتو مطابق دي او حکومت یې کلکه اراده لري چې د بجټ اهداف به ترلاسه کړي. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
خوګوردونکو د فرخنده وزیر نمو د سیمې او نړۍ حالات اوریدو. دا مشال ریډیو دا او تاسو دا خبرونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ، هم لوستلئ شئ، او په دغه ویب پاڼه باندې تاسو تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلئ شئ. خوګوردونکو د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه به هم واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی دا مهال د هند په سفر دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو اوږدمهاله ستراتیژیکي تړون لاسلیک شوی دی. د دې تړون په اړه د ښاغلي کرزی ویان حامد علمی وایي
د هندستان او افغانستان کوم زمون چې دا شو دی دا اړیکې دی چې په هیڅ معنا د غیر پاکستان په ضد تماشې نه تمامېږي.
په پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي. او په بنو کې د وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو یو کلتوري میله جوړ کړی و. یو قبایلی وایي
کا دا ور دي کا مسجد دي کا وزیر دي او میزا پروګرام چې کیږي دغه پر کیږي میزا پر امن حال کې دي چا خلاف نه دي چا مثال معاشره خلاف نه دي.
په پاکستان کې سیاسي حالات په کم طرف روان دي او د سره سره یو شمیر نور راپورونه به هم ووري د مشال تر څنګ وسی. وردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونې ډومبی راپورته. په داسې حال کې چې افغان چارواکي په دې ورستو کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو نارامو تر شا د پاکستان لاس یادوي. افغانستان د نهه پورز د افغانستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. هند ته د سفر په مهال افغان ولسمشر حامد کرزی او د دې هیواد وزیر اعظم منموهن سنگ د افغانستان او د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره په ګډو کوششونو اتفاق کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال همکار هارون بچا په دغه راپور کې راکوي.
د اسوسییټډ پریس ایجنسی په راپور کې راغلی په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په دې ورستیو کې په گاونډي پاکستان په دغه هیواد کې د موجودو ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام د نه کولو له امله سخت انتقادونه وکړل. د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل د سیمې په سیاست کې د یو پراخ بدلون څرګندوي کوي. د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کولو وروسته افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم په نوې دهلی کې یوې ګډې خبري غونډې ته مخاطب شول چې دواړو مشرانو په سیمه کې د امن او ثبات د راوستلو لپاره په شریکه مبارزه ټینګار وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه په هیواد کې بهرنۍ لاسوهنو ته اشاره وویل چې حکومت یې د هغو خطرو چې ورته پیښې دي درک لګولې او زیاته کړه
افغانستان recognizes the dangers that this region is facing through terrorism.
افغانستان هغه خطرونه پیژني کوم چې د ترهګرۍ او بنسټ پالنې په شکل کې د سیمې پر مخ کې ولاړ دي او لکه چې د پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه د عام وګړو او زموږ د هیوادونو د اتباعو پر ضد کار اغستل کیږي.
And against innocent citizens of four countries.
افغان ولس مشر چې راپورونه خای پر پاکستان د انتقادونو سربېره د تیر پیر پورز یو ځل بیا له پاکستان د اورپکو پر ضد د عملیاتو غوښتنه وکړه. د نیوی دیلی خبرې غونډې ته په وینا کې د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ خبره په ګوته کړه چې ویل
افغانستان ویل be a member of this region and of the international community.
افغانستان با د دې سیمې او د نړیواله ټولنې یو غړی هیواد وی چې د وګړو لپاره با له ظلم او افراطیت نه د پاک یو ژوند هیلو لري او د سیمې د غړو هیوادونو په شمول د خپل گاونډیو د همکارۍ او مفاهیمې په لټه کې بوي.
Members of this region including our other neighbors.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگ بیا په خپل وار د نوی دهلی خبرې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او هندستان تاریخي او کلتوري تړاو د ارزښت وړوباله او ذاته کړه چې افغانان د مدو مدو له جګړو وروسته اوس باید یو سولیزه او سوکاله راتلونکې ولري. په دې لړ کې نوموړي د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. هند د افغانستان له خلکو سره د دوی د استعداد د پیاوړي کولو، بیا رغونې، پرمختګ او سولې په لور مزل کې ملګری دی. موږ هغه څه چې مو په وس کې وي افغانستان سره به د مرستو په لړ کې په کار راولو. د افغانستان او هند ستراتیژیک تړون په ترڅ کې ویل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصادي پراختیا او د عامې پوهنې د برخو په شمول به په امنیتی او سیاسي چارو کې هم همکاري وشي. په دې سربېره دواړو حکومتونو د ماینونو، تیلو او ګاز په مدونو کې د همکارۍ او د پیاوړتیا لوزنامې هم وکړې. اسوسییټډ پریس ایجنټس په خپل راپور کې د افغانستان او هند ترمنځ د دغه نوي ستراتیژیک تړون په تناظر کې د سیمې په تیر بیا د افغانستان د مسلې ممکنه حل ته کتنه کړې ده. ایجنټس په پاکستان کې د یو پخوانی هندي ډیپلوماټ جی پارتسارتی لخلي لیکي چې وايي افغانستان او هند کچر غواړي چې په خپل ناټیکاو گاونډي په ګډه فشار راوړي، نو د په خبره چې داسې کول به په دواړو هیوادونو کې د یو په ګټه هم تمام نشي. نوموړی وايي د دغه فشار په نتیجه کې احتمال لیدل کېږي چې د پاکستان خلک به دغه هیواد په پوز پسې ودرېږي او زیاتوي چې موږ دغه څه کېدل هیڅکله نه غواړو. پارتسارتی وړاندې ایجنټس ته ویلي افغانان په پاکستان له تکیه کولو بله کومه چاره نه لري چې په دې لړ کې د دوی سمندر ته د رسیدګۍ اړتیا په ګوته کړې ده. دا ایجنټس راپور د طالبانو د یاغیتوب پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د اوږدې مودې خو بې حوصلې همکارۍ ته اشاره کوي چې د دغې ناکرارۍ اصلي لامل د پاکستان د حکومت هغه ستراتیژي بولي چې د یاغیانو د پټ حمایت په ترڅ کې غواړي افغان حکومت تر خپل کنټرول لاندې وساتي. په افغانستان کې د هند پالیسۍ په اړه بیا ایجنټس لیکي چې د تیرې یوې لسیزې پر مهال یې که له یوې خوا په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد د نړیوال ائتلاف کلک ملاتړ کړی، نو له بلې خوا یې له دې کبله چې پاکستان ونه پارېږي د افغانستان په سیاسي او هم په امنیتي چارو کې له لاسوهنې ډډه کړې ده. ایجنټس په عین وخت کې د واشنگټن لپاره د یو پخواني هندي سفیر لالت مین سنگ له خولې لیکي چې وایي امریکا اوس غواړي هند په افغانستان کې یو پراخ رول ولري او د ده په خبره چې افغان حکومت هم یقینا چې دغسې کېدل غوره کړي. نوموړی زیاتوي د کلونو د یو خواته پاتې کېدو وروسته هند دا مهال تر ډیره د افغانستان د مسلې د حل برخه ګڼل کیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. زما همکار نجیب عامر س شیبه مخکې د حامد کرزی د یو ویان حامد علمی سره خبرې وکړې او په سر کې ترې وپوښتل چې د دې تړون ګټه به افغانستان ته سوي، نو هغه دا جواب ورکړ.
افغانستان او د هندستان جمهوریت پرون یو موافقتنامه لاسلیک کړه چې دا یو ستراتیژیک موافقتنامه ده او د راتلونکي کلونو کې افغانستان دپاره ګټه پدې کوي چې هندستان په مختلفو ساحو کې لکه امنیت، بازسازی، اقتصاد، تجارت او د ظرفیتونو په لوړولو کې افغانستان سره مرسته کوي.
د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال افغانستان د سیمې او د ګاونډ د نورو هیوادونو حساسیتونه په پام کې نیولې او کنه خصوصا پاکستان چې د هندستان رقیب هیواد ګڼل کیږي.
اول مسله دا ده چې په دې استراتیژیک تړون کې ټول مسایل چې مدنظر نیول شوي دي د افغانستان د خلکو د پاره ده چې دا ډېر مهمه موضوع د پاره د افغانستان د خلکو ګټه ده. یو دوم خبره دا ده چې دا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ده او درې تر پکې ذکر شوی شي چې د هندستان او افغانستان کوم تمون چې دا شوی دی دا دې معنی لري چې په بل هیواد پر ضد کې دې نه استعمالیږي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دی چې د ریس معنا د غیبی پاکستان په ضد تماشې نه تمامېږي.
آیا د خپل نویت دا لومړی تړون د ستراتیژیک تړون چې افغانستان حکومت یې د کوم بهرني هیواد سره لاسلیک کوي علمي سي؟
دا اوله دی بلې لومړی ځل دی او وروسته هم نور تړونونه امضا کېږي لاسلیک کېږي او خامخا د دې تړونونو لاسلیک کول په ځینو کې مهم موضوعات لکه امنیتي مسایل سیاسي مسایل شامل دي دغه اقتصادي او فرهنګي اړیکو کې شامل دي ترونکې هم سیاسي مسایل شته امنیتي مسایل تجارتي مسایل د ټولو مهم خلکو او د هندوستان خلکو د بوسنا خلکو د نزدیکی او نږدېوالي په اړه هم خبره شوې ده چې څنګه موږ کولای شو چې دوه ملتونه یو بل سره
ساسو په خیال هندوستان حکومت په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره سره رول لوبولی شي؟
افغانستان ته یو ګواښ نه دی، بلکې ټول هیوادونه د منطقې هیوادونه د افغان ګاونډیان د منطقې هیوادونه نور هیوادونه ته ګواښ دی. دا ضرورت لري چې تروریزم په ځای چې کوم مقابله روان دی په ټول هیوادونه اشتاګوي ګډه وکړي او په دې کې ټول هیوادونه باید همکاري او بل سره وکړي تر څو موږ کولای شو چې تروریزم د منطقې نه لرې کړو. یو منطقې یو ځکه چې تروریزم د تا مله د څه کابل او قندهار نه نام کړی دی، بلکې همدا 14 ورځې وروسته پاکستان په لوی خوندو کې په هندستان کې شو په نور هیوادونو کې کېږي. په ځواب دی چې نه تر تلوزه د دې مخدره مواد مخدره توکي په ځان هم یو نړیواله موازنه شو شي تر څو موږ وکړو شو چې دا پدې لمنځه یوسو.
او علمي صاحب که په اخره کې دا مراته وای، پرون د افغانستان ولسمشر د هند د بارنې چارو د وزیر سم کرشنا سره او منموهن سنگ سره وکتل، د نن ورځې ملاقاتونه به د چا سره؟
نن ورځ ملاقات کېدای شي د هندستان د جمهور ونتره وشي او طاقه رژیمو طاقه غونډه کې طاقه مجلس کې دونکو ویچې د هندستان د پوهانو اقتصاد پوهانو سیاسي پوهانو او جنرالانو او د مدني ټولنې خو دوزيږي او رئیس جمهور طاقه غونډه کې دونکو وایي کې
خوردن کو دا مشال ریډیو د هم په دې موضوع کې پاتې کیږي. ورزو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته د هند او د افغانستان ترمنځ په دې شوي ستراتیژیکی معاهده به آیا د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې شي او کنه؟ کارپوهان څه نظر لري او په دې باندې د اسلام آباد صدرېز احمد الله په دې راپور کې راکوي؟
که یو طرف ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې وروستو تعلقات خراب اړخ ته روان دي، نو بلخوا افغانستان خپل بل گاونډي ملک هند سره خپل تعلقات نور ښه کولو لپاره کوششونه شروع کړي دي او دې لړ کې افغان صدر حامد کرزی دا وخت د هند په دوره دی. د خپل دورې پر مهال افغان صدر حامد کرزی د هند سره د ستراتیژیکي معاهدې نه علاوه درې نورې معاهدې هم لاسلیک کړي چې پکې افغان فوج ته تربیت ورکولو سره سره سکیورټي شعبه کې مرسته کول، هایډرو کاربن او معدنیات را ستلو کې مدد کول او افغان طالب علمانو ته سکالرشپ ورکول شامل دي. د افغانستان د خپل گاونډي ملک پاکستان سره تعلقاتو کې کړکېچ پیدا کېدل وروسته کارپوهان د صدر حامد کرزی د هندي دورې ته ډېر اهمیت ورکوي. خبريال او افغان امور نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د حامد کرزی دا دوره د افغانستان د راتلونکو لپاره ډېر د اهمیت وړ ده.
زما په نظر دا سفر ځکه ډېر مهم دی چې دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات ډېر خراب شوي دي او د هندستان سم غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ او خپل اثر زیات کړي او هر یو هیواد حق هم شته. نو دا وخت کې بیا افغانستان غواړي چې د سیمې نورو هیوادونو ته زیات ورنږدې شي. واسه هم د افغانستان او د هندستان ترمنځ ډېر تاریخي تعلقات هم پاتې شوي دي او بل هلته چې کوم ماحول دی په افغانستان کې هغه د پاکستان په نسبت د هندستان لپاره نسبتا زیات نن سبا مثبت دی.
ولې پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو بیرستر زاید سعید وایي چې موجوده وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات خراب روان دي او په داسې موقع د افغانستان لخوا هند سره ستراتیژیکي معاهده لاسلیک کول به د تعلقاتو کې نور هم تاوتریخوالی راولي.
دا ډیولپمنټ شوی دي نو د باندې تعلقات خو خرابېږي. تعلقات په دې خرابېږي چې یو بل باندې شک پیدا کیږي. که ټریډ اګریمنټ کوي نو هغه ټیک تا، که ستراتیژیک اګریمنټ کوي نو مطلب دا چې موږ سراوند کوي، که ملټری ثریټي نو خود به پاکستان به بیا په شک نظر سره ګوري او اقدامات کئی چھ دا کاؤنٹر شی او افغانستان دا ٹائمنگ چھ کڑے دے دا ڈیر غلط ٹائمنگ دے اور دین بڈیر زیاد شک و شبہ پیدا شی
یاد دیوی چھ روان کال کے دا افغان صدر حامد کرزئی دا ہند دا دویم سفر دے طاہر خان وئی چھ دا ہند شمیرا پہ ہغه یو څو ملکونو کی کیگی کم چھ دا افغانستان دا بیا ودانی کارون لپارا ور سرا مالی مرستے ہم کوی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
خوګوریدونکو دا سیمهیز سیاسي صورتحال خو ورزوست پاکستان د نن سره سیاسي صورتحال په دې اړه باندې سراج ظهیر دا راپور راکوي
د مسلم لیگ قف د خیبر پختونخوا صوبائی صدر امیر مقام ویلی دی چې حکومت کې د ګډون په وخت دوی سره حکومت کومې وعده کړې وي هغه تر اوسه نه دی پوره شوی او د دوی وزیران هم به اختیار وو چې لکبلې ولسی کشالې نشوي هوارولې نو په دې سبب د پارټۍ د مشر چودري شجاع حسین مشرۍ کې غونډه کې فیصله شوې ده چې د دوی ټول وزیران استفاګانې ورکړي نو موړي مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه
تقریبا 15 میاشتې 13 ورځې د حکومت سره د پارټۍ جوړه شوې ده اوس په ګار مصروف تھی نہ پیسے بچکڑے نور زمنگ سردا سے عملی اتارٹی منسٹر استعفی گانے پارٹی لیڈرشپ تو پکار دے ڈیسائڈ
ملک دروان سیاسی بدلون پر بواتو تر مها صدر آصف علی زرداری سینیٹر بابر اوان ته ویلی دی چې هغه متحد قومی موومنت یو وار بیا رضا کړی چې حکومت کې شامل شي او دې لړکی د بابر اوان د کراچۍ د تګ نرستو د متحد قومی موومنت د وطنی ډلې اسلام آباد ته صدر آصف علی زرداری سره ملاقات لر راغلی دا خو د متحد قومی موومنت د قومی اسمبلی غړي وسیم اختر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د پارټۍ د غړو د صدر آصف علی زرداری سره ملاقات د معمول مطابق دی او دا د وړاندې نه ټاکلې شوی وو موڑی حکومت کے دا گڑون پا حقلا اوائل
نہیں ہماری کوئی شرائط نہیں ہے اور نہ ابھی کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ اس شامل ہوا جائے
نہ زمون سے شرطو نشتا اور نہ مداسے سے منصوبہ بندشتا چھ حکومت کے شامل شو تر اوسا داسے سے خبر مخیتا نظر آگلے او کاف لیگ خود صرف خپل استفاگان خپل مشر طور کری دی دا حقوی خلا خبر اتر روانی دی
دا سیاسی چارو تزیہ نگار اجازتی وائی چھ دا کارا خبر دا چھ کہ حکومت سرا متحد دا قومی موومنٹ ملگرے نشو او مسلم لیگ کاف چھ 250 چوکی لری ترہم لاڑو نہ حکومت با پخپلا ختم شی نموڑی مشال ریڈیو تا اویل
جی ادبی اکثریت سی لوز کی نو بیا کی دی نشی جی دا گورنمنٹ بحال پاتی شی بالکل سٹیبل نہ پاتی جی پارٹیکولرلی کچر ایم کی ایم دی رضا نہ کری شو بدل کا پتہ سو کتنی دل تک خود گورنمنٹ نو دے جوڑے دو دروانے دو شاتا نو نہ دی دے کوتی نو ہم کار کوی
دی ادون ولدا چے دا صدر آصف علی زرداری سرا دا مهم ملاقات نرستو دا ملک پروان صورتحال باندے نن وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د کابینه خصوصی غونډه هم را بللې ده سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
وګورونکو دا مشال ریډیو دی ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته اف پی خبري ایجنسی په خپلې مقاله کې لیکي چې د افغان طالبانو نوې کول په 13 کالو کې په افغانستان کې د نن جګړه هم په هغه سغدري د نظریه کوي کوم چې د دوی د مشرانو و خو دغه نوې کول دغه یاغي توپ اوس د ټوئیټر انټرنیټ ویډیو فلمونو د میډیا د لارې هم کوي د دغه مقاله نور مهم ټکی زمانه وره په 13 کالو کې د کلن چې افغان طالبان امریکایي ځواکونو د واکا لري کړی دي نو هغه ملایان چې مخکې به میډیا ته مخامخ کېدونه شرمېده اوس په یو داسي ګوریلا طاقت کې بدل شوې دي چې په هره ټکنالوژي پوهیږي او اف پی خبرې ایجنسی لیکي چې د دې لامل دوی بیا په واک کې هم راتلې شي د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته د بهرني ځواکونو د راتګ نه څو هفتې پس طالبان په شا شو په دغه کې سه پاکستان ته وتښتید او بیا غربي پوزونو وویل چې طالبان ختم شول اف پی خبر ایجنسی لیکي چې بیا دوی راوچت شول او د نوي کول د جنگیالو په مرسته یو ظالمه د یاغیتوب لړۍ پیل کړه او دوی ته قوت بیا په افغانستان کې د 100,000 د بهرنو ځواکونو موجودیت هم ورکړو اف پی خبر ایجنسی لیکي چې د روان کال تر ډومبو میاشتو پورې په کندوز کې مولا نور العزیز د طالبانو پټ گورنر وو او د هغې نه مخکې په هلمند کې د 300 جنگیالو مشر وو مولا عزیز اف پی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې په دغه جنگیالو کې لس فیصدی زاړه خلک وو او نور ټول نوی وو. مولا عزیز زیاتوي چې ګڼ شمېر خلک اوس طالبانو سره ځکه یوځای کیږي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه معصوم او بې ګناه خلک وژني. ایف پی د مولا عزیز په اړه لیکي چې د لنډې ګیرې عزیز په هغو طالب مشرانو کې تر ټولو زوړ او پخوانی مشر دی چې په افغانستان کې د روغې جوړې د روانې لړۍ له امله اوس د افغان حکومت ملګري شوي دي او اوس مولا عزیز په کندهار کې د مذهبي چارو او د حج د ادارې مشر دی. ایف پی خبر ایجنس مخکې زیاتوي چې د ډیرو طالب مشرانو په اړه دا خیال کیږي چې دوی او د دوی کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي او هغه ځوانان جنگیالي چې دا مهال په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي دا هغوی کورنۍ هم په پاکستان کې ژوند کوي. ایف پی وایي چې دغه نوی کل هم دومره اسلامي نظریه لري څومره چې د دوی مشران. خو د میډیا په اړه دوی دومره سخت دریځ نه دي څنګه چې د دوی مشران وو. مقاله کې مخکې ویلی شوي دي چې د 1989 نه تر 2001 کال پورې چې کله په افغانستان کې طالبان په واک کې وو نو هغوی په ټلویزیون کتو پابندي لګولې وه. خو دا نوی کل هغه څه نه دی. دوی انټرنیټي ویډیو جوړوي، د سرونو غوسولو فلمونه جوړوي او چې په بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي نو هغه هم ریکارډ کوي. د افغان چارو کارپوه او پخوانی ډیپلومیټ احمد سعیدی ایف پی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې د طالبانو دا نوی کل هم هغه عمره سخت دریځه دی څنګه چې د دوی مشران دي. خو کمپیوټر کارول، انټرنیټ کارول او د ټلیفون د لارې پیغامونه لیږدولو سره سره ټویټر او د انګریزي ژبې ویبپاڼه وایس آف جهاد د دې ثبوتونه دي چې دوی دغه ټکنالوژي هم په هغه سخت دریځه کاروي څنګه چې د دوی نظریه ده.
اوریدونکو ورزو د خیبر پختونخوا شبقدر تحصیل ته په دغه سیمه کې یو شمیر کلو کې د جینکو سکولونه په حجرو بدل شوي ځکه چې استادان ورته نه راځي او له همدې امله جینکې هم سکولونو ته نه ځي. د سیمې خلک حکومت ته غوښتنه کوي چې د دوی د ماشومانو د ستونزو د هواره کړي شي. نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
په تحصیل شبقدر کې د زنانو اته داسې اسکولونه چې ودانی شته دی د چوکیدار تنخواګانې د حکومت د خزانې ووزي خو د استادانو د نشوالي له وجې بندې پرتې دي. او همداشان د هلکانو هم سو اسکولونه شته دی چې په کال 1988 کې جوړ شوي دي خو تر دې دمه دغه اسکولونه روان نه کړی شول. د سیمینار د صوبای اسمبلی غړی محمد علی هم دا سوال په صوبای اسمبلی کې اوچت کړو چې د هغه په حلقه انتخاب کې به دا اسکولونه کله پرانستل شي. مشال ریډو ته وویل
چې زمونږ په شبقدر تحصیل کې د تعلیم ډیر زیات لاندې په پروژلاند کې لري ترو دی وجه چې هغه سہولتونه چې کم په کار دي هغه دلته نشته دي. او فرست اف ال خو دلته چې اپارټمنټ کې کیږي نو چې صدین ټیچرز برتي کیږي وی د کال دوه وړي مثال پاپڑا چرس دے بازار کے اسکول لے چاہے کہ ٹیچرز شل دی اور اسٹوڈنٹس سلویخ دی.
او کله مو چې د ګورنمنت ګرلز پرایمری اسکول او کډو کلی د چوکیدار راز علی خان نو پختل ستاسي د اسکول استادان د کله راهسي نشته دی وی ویل
نو دا د ال ګولینا پورې آزاد او د ال ګولینا بیا رسته بند استادان نشته پکې دلته مخ کې وی ډیره وی د چرسدین بد برت لی به د خانانو بدل کړی دی زنه په شپارخ بل اسکول نه ولال تبغ ورکل نو بیا بل راو بل راولی گلا بل با بیا ډیپټی نو کولا و دومره درخواستونه می ورکړی دی و چې درکویله دی ورځ د کې درې کې خو کم ده.
او هم د کډو کلی یو سیدون کی خانزیب ویل دا اسکول یو ور کولاو شو بیا ورستو استادان نه راتلی او اسکول بند شو چلا هم بند ده.
نو دا موږ د کلی پر ډیره بس قسمتې ده مخکې نو اسکول فن نو سټاپ کې بیٹ چران یا دو یا با یو اپتواری و یو اپتواری ولا بل بل رلا مې دا غنه ماته د طالبانو د کرایسس را دي روان کې بيخي بس سکول شال شو چې سکول شال شو مژمان نه لړل نو سکول نشته دی بلډینګ شته دی ټیچران نشته دی مژمان نشته دی مژمان ټیم ځای کې کور کې نشته دی بس لازم نه پر نقصان دی.
او هم دغه شان په تحصیل شبقدر کې د جنکو یو ویش اسکولونه داسې دي چې پکې یو یو زنانه استاده ماشومانو جنکو ته سبق ورخای. دغه اسکولونه کې د سبق ویونکې جنکو شمیره د محکمې تعلیم تحصیل شبقدر د معلوماتو تر مخه د وزرنه زیاته ده. د هلکانو یو اسکول چې 15 کال وړاندې جوړ شوی وو سمو د روان وو بیا بند شو. د اسکول د ځای مالک ملک نواز خان ویل دا سرکاري پرایمري اسکول ارنډکلې شبقدر د حکومت د بیغورۍ له وجې بند پروت ته
چې حکومت غم هم نه کوي زموږ په څوکیدار هم نشته که څوکیدار بنو دي کې بورانی هم کېده بورډ به تیم پټې ده کورسۍ به تیم پټې ده نه په هغه وجه به دا مونږ بند مونږ ډېر ډي سي ګانو لم ورغلي مونږ ډېر افسران له ورغلي او ډېر خلکو له مونږ ورغلي ډېر درخواستونه هم کړي دي او په ځینې مخه کې راته دا هم ویلي چې دا مونږ کولاوو دا مونږ نن سبا کولاوو دي مشکې کولاوو دي مشکې کولاوو خو د ننه پورې دا کولاوو نشو بند پروت دی او بېخي بس بلډینګ حکومت جوړ کړی دی بس او مونږ ته اجرا جوړ کړی دی او خلارې بس پکې ناست دي د حکومت شی دی چې حکومت یې غور نه دی کړی نو مونږ به څه غور وکړو
او کوم محل مو چې د ایگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر ایجوکیشن چارسده اتولا خان سره رابطه وکړه او ورنام وو پوښتل چې بند اسکولونه به کله بیا پرانستل شي نو هغه د میډیا سره د خبرو کولو انکار وکړ. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شبقدر.
اوردونکو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي او دا هغه وخت دی چې تاسو د خبرونو مهم ټکي اوري. فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلی ده، دې ته به وښو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند سره یو ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په خوست ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې یو مهم غړی وجلې دي. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې خلکو د بجلی د لوډ شډینګ خلاف مظاهره کړي او د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل کې د چین او روس لخوا د پریکړلیک خلاف په ووټ اچولو امریکا خپل غوسه ښودلې.
اوریدونکو مهم ټکی مو د فرخنده وزیر نه واورېده او دا چې په پاکستان کې د نن کم ځایي مطبوعات دي د هغوی اداري سوای نو غوږ بشو انیس اجمل ته
رسپانا ډان په خپل اداري کلی کې چې د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ویلي دي چې ترهګر د اسلام او پاکستان دښمنان دي. کوټا کې د خبرو اترو پر مهال مولانا محمد خان شیرانی مذهبي او سیاسي ګوندونو ته خواست وکړو چې هغې د امنیت د خراب صورتحال حل رو باسلو لپاره یو ځای شي. اداري لیکي چې تحریک طالبان پاکستان او نور ترهګر تنظیمونو خو د پاکستان پر ضد د جنګ کولو پوس او عام ولس ته وجلو ویلي دي. د پاکستان ولس په دې ځان پوهه کول غواړي چې ترهګر تنظیمونو سره کمی خبر تری شوی دی یا روانی دی نو دا غیر استبا اخر اولس تر کمی د دې مذاکرات او سمجوتو لپاره خپل قیمت ادا کوي. رسپانه آج په خپل اداري کلی کې چې دا وخت په ټول ملک کې د بجلی لوډ شډینګ پر ضد مظاهرو کې تشدد په کتو راغلي دی. تیر ورځ په لاهور، فیصل آباد او نور سیمو کې د هنګامو په وخت د پولیس لخوا په مظاهرچیانو انسوګیس شیندلو سره حالات نور هم خراب شوی دی. د لوډ شډینګ په اړه په قومي اسمبلی کې هم بحث وکړی شو او د صبح خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د غیر اعلانیه لوډ شډینګ بندولو لپاره په ګډه یو قرارداد هم منظور کړی شو. ادارې لیکي چې حکومت کا په وخت بجلی پلانټونو ته خپل ادایګیانې ورکړې وي نو نن بعد بجلی پلانټونو ته د فرنس آیل سپلای نه بندې ده خو حکومت اوس هم ډېرې خبرې د ولس نه پټوي. رسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د یو سل سوارلس مسافر ریلګاړو بندېدو وروسته هم د ریلو چارواکو د انجنونو د کمې له وجې ټول مالګاړي بند کړي دي او پاکستانی پوسټ ته هم انجنې ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې لیکي چې پاکستان کې په لکو مسافر د ریلګاړو په ذریعه سفر کوي. تیر سه کالو راسه په ریلګاړو کې مسافرو ته د سہولتونو کمی، کرایانو کې زیاتوالی او د ریلګاړو بندیدو له وجې صورتحال ډیر خراب شوی دی او په تیر وختونو کې چې د ادارې با په اربونو روپۍ ګټلې نن د اربونو روپو قرضدار ده. دا وخت ریلوې محکمې ته چې کومې مسلې مخې ته دي که حکومت په وخت دا اداره د بدعنوانه افسرانو نه صفا او د دې ادارې اصلاح او کارکردګي ښه نه کړه نو د دې محکمې چې کومې لږې ډېرې فائدې پاتې شوي دي هغه به هم ختم شي. رسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان ولس غوښه په شوق سره خوري خو دوی ځان د دې نه د خبرولو کوشش نه کوي چې دا غوښه څنګه ده او د کومو مرحلو وروسته دوی ته رارسي. د مطبوعاتو په ډېرو رپورټونو کې دا په ډاګه کړی شوی ده چې دا غوښه د هغه ځناورو وي کوم چې ناجوړه یا د زیات عمر وي او بل کسابان په څښاځایونو کې څاروي حلالوي. د ډاکټرانو د وینا تر مخه د ناجوړه ځناورو غوښې خوړو سره انسان ته تبه، ملیریا او د ټي بي مرض هم لګېدای شي. په خبر کې په ډېرو کم دوکانونو کې په باقاعده او قانوني توګه حلاله غوښه ملاویږي نو لسلا په دې لړکې صحیح پام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردم کو د مشال ریډیو دا ژمنه دا واده چې تاسو به د سیمې نړۍ د حالاتونو خبروي په نړۍ کې او په نړیوالې مطبوعاتو کې د پاکستان په اړه د افغانستان په اړه سوال کیږي په دې اړه راځي چې وورو د عبدالحی کاکړ دا رپورٹ چې پکې ویلې شوې دي د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپاڼې په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د سولې د عالي شورا د وجل شوي مشر برهان الدین ربانی د هغو معلوماتو په اړه مقاله لیکلې ده چې د پاکستان او د سولې په حق لې درلودل دا شان د امریکا بلې ورسپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان د پنجاب سوبې د وجل شوي گورنر قاتل ته د ورکل شوي سزا په حق لا اداریا لیکلې ده د دواړو مقالو مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
د افغانستان د سولې د شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د پاکستان او سولې په اړه څه معلومات درلودل دا د واشنگټن پوسټ د ورسپاڼې د لیکوالانو جان پودستا او کیرولین ودهمز د مقالې عنوان دی دوی دوه میاشتې وړاندې له ربانی سره د هغه په کور کې ولیدل چې ورسره د سولې په اړه ډیپلوماټیکي هڅې بحث کړي دوی زیاتوي برهان الدین ربانی ورته وویل چې طالبان د خبرو اترو میز ته راتلل غواړي خو دوی پاکستان داسې کولو ته نه پرېږدي د دې لپاره یو مهم ثبوت او مثال د طالبانو د لوړ پوړي مشر مولا عبدالغنی برادر د کال 2010 د فروری په میاشت کې د پاکستانی چارواکو لخوا نیونه ده د لیکوالانو په وینا برهان الدین ربانی دا دلیل هم ورکړي چې طالبانو ته مالی مرستې پاکستان ورکوي او چې کله دا سرچینه وچکړل سي نو په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دی خو د واشنگټن پوسټ په وینا برهان الدین ربانی دا هم ومنله چې د افغانستان د ټولو ستونزو ذمہوار یوازې پاکستان نه دی بلکې خپل افغانان هم باید یو د منلو وړ سیاسي حل پیدا کړي د دوی په وینا د هیواد سیاسي نظام په افغانانو کې یو پیاوړی ملاتړ نه لري ځینې افغانان فکر کوي چې د کابل حکومت په ځانګړې توګه له احتساب مبرا دی او یوازې د اعلی طبقه وړه ډله شتمنوي بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورسپاڼې د پاکستان د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د عدالت لخوا د مرګ د سزا او رولو په اړه مقاله خبره کړې ده ورسپاڼه وایي دا سزا له پاکستان څخه د هیلي یو ډول تت تصویر ورکوي نیویارک ټایمز وایي د ترګري د مخنیوي عدالت جج سید پرویز علي شاه او ځانګړي څارنوال لخوا دا کیس پای ته رسول د دې خبري یادونه کوي چې په پاکستان کې اوس هم زړور خلک شته پانوای ممتاز قادری اوس هم د خپلې سزا پر ضد د اپیل حق لري نو په داسې حال کې د پاکستان د عدالتي نظام امتحان لا پاتې دی نیویارک ټایمز وایي چې د پاکستان له مشرانو او اولس سره اوس هم ځینې خوشسته آیا دوی داسې ملک غواړي چې پکې د ممتاز قادری غوندې جنونیان کولای سي وغواړي هر هغه څوک چې د دوی له فکر سره اتفاق نه کوي یا خو یې وځوروي یا بیا ووجني یا بیا دوی داسې هیواد غواړي چرته چې انصاف او برداشت وي د نیویارک ټایمز په وینا همدا د سلمان تاثیر بصیرت وو او باید دا هیر نکړل سي
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د نړۍ رنگونه تاسو باندې د خبرونه په اخره کې دغه ونی د خبرونه ووري ورزو د دې خبرونه بل راپور ته په د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون په د وزیر اعظم په کور کې یو غونډه کړې ده او په دې کې د پاکستان د داخله چارو وزیر هم شرکت کړی دی په دغه کې غونډه کې ویل شوې ده چې په پاکستان کې دننه په زرګونو ترهګر دا مهال په جیلونو کې دي خو هغوی ته د قانوني سقم د وجنه داسې سزاګانې نشي اورېدل کېدي او په دې کې د وزیر اعظم ګیلانی د وینا تر مخه په دغه قانون کې چې په 2010 کال کې عملی شوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاغه کې بدلون پکار دی نور تفصیل د انیس اجمل لاورو
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي قانون کال 2010 کې د بدلون وکړی شي د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړی شوی د یو خبر پاڼې تر مخه 13 ورځ د وزیر اعظم ګیلانی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د داخله او قانون وزارت چارواکو ګډون کړی وو په دې غونډه کې وزیر اعظم ګیلانی ویل چې د ترهګرۍ مخنیوي موجوده قانون تر لاندې مجرمانو ته سختې سزاګانې نه ورکړي کیږي ځکه د ترهګرۍ مخنیوي قانون کال 2010 کې د بدلون وکړی شي وزیر اعظم
زیاتوي چې موجوده قانون موثر نه دی او په قانون کې د ځینې کمزورتیاو له وجې مجرمان د سزا نه بچ کېدو کې کامیاب شوي دي. د مجرمانو پر ضد مقدمو کې د سزاګانو تناسب کم دی چې له وجې دوی ته د ټولنې او ریاست پر ضد د کاروایی کولو لپاره یو وار بیا حوصله ملاویږي. بلخوا د صوبا خبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر ارشد عبدالله وایي چې هغې سمود وړاندې حکومت ته د ترهګرۍ د مخنیوي په قانون کې ترامیم کولو غوښتنه کړې وه، خو په هغې هیڅ عمل ونه کړی شو.
ایڈویزیبلٹی حوالے سر چردا دا شہادت چکم دے دا بدے طریقے سرا عدالت کے بارے اتنا مزدوری کی ظاہر پارا لگا سانتیا عدالتوں جورسڈکشن چکم دے دارے نمونگا دا سی بیجان یو بل دے کے سڑے کی نہیں ہو کم دے کے ڈیٹینشن سینٹر یا جیل یہ جیل کے دن سڑے کی نہیں بل دے کو دے کے نور ڈیر دا سی خبر کرے ہوئے تو بدے لکا دا برڈن آف پروف حوالے سرم خبر ہوئے چرا جرم اخبار چکم دے دارے ثابتول حوالے سرم سے خبر کرے نو دا سی دل ترا میم خو هغه او شروع ویډیو اورډنس کراوستل او هغه بیا لیپ شو اورډنس او دغه نه پس اور بیا صفاتانه لګیدا.
ارشد عبد الله زیاته کړه چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ترهګرې مخنیوي قانون کال 2010 کې د بدلون د پاره هدایت جاری کړې دي، نو په ملک کې ترهګری ختمولو لپاره پکار ده چې اوس په دې فوري توګه عمل وکړي شي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خپل خپل تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
خو ګوریدونکو، دا مشال ریډیو ده او په دې خبرونه کې راځي چې بل راپور ته ورشو. په پاکستان کې دا مهال په ټولو صوبو کې په ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتي دي او د لوډ شیډنګ نه سره ټکوي. د بجلی د نشت د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. ریاض موسی خیل په د اسلام آباد دا رپورټ لري.
دا آوازونه د هغې خلکو دي څوک چې د بجلی د نشوالي یا لوډ شیډنګ په ضد احتجاج کوي. پاکستان کې هسې خو په اوړي کې د بجلی کمښت تر 6000 میگاواټه رسی، ولې دا وخت چې د جمی آثار لګېدلی دي او د هغې باوجود هم ملک کې د بجلی کمی خوښه 2000 میگاواټه دی. د مشال ریډیو د پېښور، کوټې او کراچۍ د نمائندګانو د وینا تر مخه خارې سیمو کې د 6 نه تر 8 غنټو پورې، ولې کلیوالو سیمو کې دا وخت تر 14 غنټو پورې لوډ شیډنګ کولی شي. بل طرف ته د اوبو او بجلی وفاقی وزیر سید نوید قمر بیگا خبری غونډه کې په لوډ شیډنګ د اولسنا معافی وغوښته او وی ویل چې ډیر ضربه په دې بحران کابو اوموندي شي.
48 غنټه کی بات کر رہے ہیں، ہم کو سالا سال کی بات نہیں کر رہے.
ګورې صرف د دوه شوا روز خبره ده، د کلونو نه ده. هله ده چې دې کې و ټوله معاملې حل شي. زمون کوشش دی چې اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي. د موجوده بحران لوی وجه د چشمه پاور پلانټ دو یونټ بندیدل دي چې ورسره د بجلی کمی زیات شو. خو زه دا هم ویل غواړم چې په دې معاملې دی بازی خلک سیاست نه کوي، که په منګ ټکونه کوي نو خیر دی، خو ولست د تکلیف نه ور کوي.
ملکی د بجلی د موجوده بحران سو جدا او دا به څنګه ختميږي؟ په دې اړه راته یو کارپو انجینیر ممتاز حسین وې چې د موجوده بحران وجه بجلی پیدا کوونکي مختلف کمپنو او د کرایې بجلیګرو ته پیسې نه ور کول دي. خو باید چې پاکستان د کرایې د بجلیګرو په ځای د اوبو نه بجلی پیدا کولو مختلفې منصوبې پیل کړي. ممتاز حسین زیاتوي،
خو
خو ہائیڈل پاور سکوم دے پاکستان کے کم آئیڈینٹیفائیڈ پوٹینشیل دے اگر 60,000 میگا واٹ ہے اور اس پورے منہ صرف 6,500 میگا واٹ پورے آگا یوٹیلائز کرے دے بل تاسو دے تو سوچو کہ 1974 کے منہ تربیلا ڈیم جو کھڑے دے اور نن چھو 2011 تر دے من کے منہ جو ڈیم نکلو جو منہ تدا تدا ٹول مکس کول بغاڑی منہ تب صرف واڈر ہائیڈرو پاور کم جوڑا بول گاڑی پھر نفتار کم کول گاڑی سخت ڈیمو نے کم شروع کول گاڑی
دیادونی وردا چې د بجلی موجوده بحران د حکومت د پاره ستونزې هم راولاړې کړې دي او مسلم لیگ نواز ډلې په احتجاج لاس پورې کړې دي او نن یې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنا ورکړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او اوس د ونیز خبرونې د نړۍ رنگونو وخت رسیدلې دی. زموږ همکار ګلیاز هر اونۍ د دنیا بیلابیل داسې خبرونه چې حیرانوونکي هغه تاسو لپاره راغونډوي. په دې موجوده د نړۍ رنگونو خبرونه کې هغه د یو داسې کس ذکر کوي چې هغه د پینګوین جامع غوندي او د هغه وصیت کړی دی چې هغه کله مړ شي نو هغه دې د واورې بر اعظم انټار کټیکا کې خخ کړی شي. نور په دغه خبرونه کې سیدي د ګلیاس نه اورو.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو لومړی مو خبرو چې ساينس پوهانو په فضا کې د اوزون صادر کې په لوی ترس اندېښمن دي. د اوزون صادر یا اوزون لیر په ځمکه د لمر الټرا وایټ ریز نه پرېږدي چې دا ریز ډېر خطرناک وي. په نړۍ کې له مودې راهیسې د آلودګۍ له کبله د اوزون لیر ته سخت زیان رسېدلی دی. ساینس پوهان وایي د اوزون صادر کې درز ورځ تر ورځه سیوا کیږي. ساینس پوهان نظر لري چې په نړۍ کې د موسمونو کې غیر معمولي بدلونونه هم د اوزون صادر ته زیان رسولی دی. د یورپ بلجیم هیواد کې 9 کلن یو کس خواهش لري چې د واوري بر اعظم انټارکټیکا کې د مرګ وروسته خخ کړي شي. زو د بلجیم ښار برسلز ته. د بلجیم 9 کلن یو کس الفرد ډیوډ په خپل مالت کې په دې خبره مشهور دی چې دوی هر وخت د پینګوین ځناور په شان کالي اچولي وي او د کفن رنگ چې تور او سپین دی له ځان سره ګرځوي. الفرد ډیوډ وایي چې دوی خواهش لري د مرګ وروسته د واورې بر اعظم انټارکټیکا کې او د پینګوین د اوسیدونکو ځای سره نږدې خخ کړي شي. د ډیوډ ژوند په 1978 کال کې هغه وخت بدل شو چې کله د سړک پیخه کې دا سخت ژوبل شو. د دې وروسته د ډیوډ ملګرو دوی ته د پینګوین لقب ورکړلو. ډیوډ د پینګوین ځناور چې په انټارکټیکا کې ژوند کوي سره تړلي 3,500 شیزونه راجمع کړي دي. چین کې د نړۍ لوټولو اوږدې ستنې نه د ښار نظارې لپاره جوړ شوی ویل پرانسته شوی ده. د چین گنزو هو کې د نړۍ لوټولو اوګټ ټاور یا ستنه ده. د دې ستنې اوچتواله 1,480 فوټ دی. د تا کینټن ټاور ویل کیږي. د دې ټاور په سر شپارس کیبن جوړ شوی دی او دا ګیر چاپیر تاویږي. په یو کیبن کې شپږ کسان کېناستې شي او په 10 منټو کې یو کیبن خپل چکر مکملوي. د دې ټاور ته په خطو سره د خار لری لری پوری خلک سیل کولی شي. د ټاور بل خصوصیت دا دی چې په زلزلہ یا طوفان د برداشت کولو صلاحیت هم لري. قدرمن اوریدونکو د خیرات او د امداد ورکولو په اړه مو ډېرې قصې اوریدلې دي. خو د جاپان زلزلې او سونامي ځپلو سره مرستو لپاره یو کس په بیت الخلا کې $100,000 نه زیات امداد پریښی دی. زو د جاپان توهوکو ښار ته. دا جاپان یو سرکاری افسر ماسومی میگاگوشی ای پی خبری جان سره په خبرو کې ویلي یو کس په پلاستیک کڅوړه کې یو لک او یو سل بیغ زره ډالره پریخودی دي. دې پلاستیک کڅوړه سره نږدې یو خط هم موندل شوی دی. د خط تر مخه هغه کس ویلي و چې دوی یوازې دي او د مستقبل په اړه خبر هم نه دی چې څه به کیږي، نو ځکه دا پیسې ولې نه د سیلاب ځپلو په کار راشي. پوکو د جاپان شمالي سیمه ده او د سونامي له کبله ټوله علاقه تباه شوې وه. اوریدونکو فضل خرچی هسې هم ښه خبره نه ده، خو یو داسې قصې نه مو خبروم چې د امریکا د انصاف ادارې په کانفرنس کې د $1,000 کیکونه خوړلی شوي دي. زو واشنگتن ته. د یو رپورت تر مخه په واشنگتن کې د امریکا انصاف وزارت کانفرنس کړی وو. په دې کانفرنس کې ګډون کوونکو لپاره $250 کیکونه چې $1,000 خرچه پی راغلی وو ورکړی شو. په دې خرچو تنقیدکارانو د غصې سرګندونې کړې دي. د دې وزارت یو چارواکی وای دا خرچي هغه وخت کې شوې دي چې په خوراک سکاک سبندیز نه وو. د کلنی رپورت تر مخه د امریکا انصاف وزارت په 2008 او 2009 کال کې 1,300 غونډې کړې وې او پر $2,00,000 او $1,00,000 خرچه پرې راغلی وې. د اټلی لاقالا سیمی اوسیدونکو په شپږ ساينس پوهانو او په یو سرکاري ملازم مقدمه کړی دا چې د زلزلې اټکل یې نو کړی. د اټلی لاقالا سیمه کې د 2009 کال اپریل میاشت کې زلزله راغلی و. د لاقالا اوسیدونکو په شپږ ساينس پوهانو او یو سرکاري ملازم چې زلزلې وړاندې پیشکی اطلاع ورکوونکي ادارې کې کار کوي پر مقدمه وکړه. اوسیدونکو دریز دری دا کسان د زلزلې وړاندې اطلاع ورکولو کې ناکام شوي وو. په دې زلزله کې 300 کسان مړ شوي وو. د استقاسي وکیلان وایي کچري په دې کسانو دا تورونه ثابت شو چې دوی غفلت نه کار اخستې دي، نو 15 کاله د قید سزا اوریدلی شي. د کینیډا ساينس پوهان وایي چې د واوري وړکی دوا لوی ټاپوګان ویلیدلی دی. کینیډا سره نږدې د واوري دوا ټاپوګان وو. ساينس پوهان وایي چې وړکی دا دواړه ټاپوګان ویلیدلی دی. دا ټاپوګان 215 کیلومتره اوږد وو او په دې باندې سټیشن هم جوړ کړی شوی وو. په دې سیمه کې ډېر په توندۍ سره د واوري لوی لوی کمرې ویلیږي. اوریدونکو نوبل انعام په هغه د نړۍ کې ډیر مشهور دی، خو دا ځل کمیټه یو داسې کس ته د ساينس په میدان کې دا انعام ورکړی دی چې دوی نو خبر دغه ساينسدان درې ورځې وړاندې مړ شوی دی. د بایولوژي په میدان کې رالف سټیمن تا نوبل انعام ورکړی شو. رالف هغه ساينسدان وو چې دا یې معلوم کړی وو چې سل یا خولي څنګه د ناروغي مقابله کوي. د نوبل کمیټې غړو ته هغه وخت دا نو معلومه چې رالف درې ورځې وړاندې د کینسر د ناروغي له کبله مړ شوی دی. اوریدونکو په فلمونو او کارټون کې به تاسو کتلی وي چې یو کس په قالین ناس په هوا کې ګرځي. دا خبره په حقیقت کې د راوستلو لپاره ساينس پوهان په یو داسې کارپیټ یا قالین کار شروع کړی دی. د ریاضي یو پروفیسر نوها جافریز د سلور انچا پلاستیک باندې تجربه کړی دا او هیله مند دی چې راروان روزو کې به داسې قالین ته حتمی شکل ورکړي چې په هوا کې به اچي. اوریدونکو د برتانی لندن نه د استرالیا سیدنی ته په 2 غنټو کې رسیدل یو خوب دی. خو د ډنمارک قامی ایرلاینز کی ایم ایل په یو داسې جاز کار کوي چې دا خوب حقیقي کړي. دا جاز به په یو غنټه کې 13,000 1.5 میله سفر کوي او د دې جاز جوړولو کې بعد 15 نو واخلې تر شل کالو پورې ولګيږي. امازون کمپنی د کینڈل فائر په نامه رنگدار ټیبلیټ کمپیوټر د نمایش لپاره وړاندې کړی دی. د دې وړوکي کمپیوټر قیمت $99 دی. د دې آپریټنګ سیستم به ګوګل وی. د دې نه وړاندې دا ټیبلیټ د کتابونو لپاره استعمال دو. امازون کمپنی وایي چې دا به د ایپل آی پیډ مقابله وکړي. دا وخت ورګر د نړۍ کې د ایپل آی پیډ ډیر زیات مشهور دی. اوریدونکو اوس د فلمی نړۍ خبرې او کیسې. دا ڈالفن مئی پر ژوند ریختنی قیسی باندې جوړ شوی فلم ڈالفن ٹیل پر باکس آفس کے پر لمبی نمبر دے. پر دی فلم کے خود رشی بھی دی چھے دا ڈالفن مئی لکئی ریشے بھی بی او دیتا دا مستوی لکئی لگول لپارا ڈاکٹران کوشش کبھی.
In this changing world, it's harder than ever to find something extraordinary. But every once in a while, a symbol of hope breaks through.
It's okay. I'm not going to hurt you.
And this time, her name...
How long has she been here?
I don't know.
...is Winter.
She hasn't moved since she got here. Hey! There's got to be a solution. Excuse me.
Hi.
Can I ask you a weird question? This is Dr. McCarthy.
Oh, hi, Doctor. What can I do for you?
Well, I was under the impression I was here to do something for you.
دا ہالی ووڈ مشہور ستوری ٹام کروز فلم مشن امپاسیبل سیریز سلورم فلم گوسٹ پروٹوکول با دا دسمبر پر یوشتہ منیٹا دا نمائش تا پارا اڑان دکی گی. خدا فلم با دا آئی میکس سنیما گانو کی دا دسمبر پر شپاڑسا منیٹا نمائش تا پارا اڑان دیشی.
An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated ghost protocol. The entire IMF has been disavowed. Okay, now remember, blue is glue.
And when it's red,
dead.
You're not gonna make it!
You're not helping.
د هند بالی ووډ مشهور ستوري شاهرخ خان فلم راون چې د اکتوبر په 18مه نیټه وړاندې کیږي لپاره تیاری روان دي. شاهرخ خان د فلم مشهورتیا لپاره هر ځای ته روان دي او د فلم راون ویډیو گیم هم مارکیټ ته وړاندې کړی شوی دی.
کنیکټډ ناو برائی سنگ جو میل رچایا پھر کبھی نہ چھوٹے اس کا سایہ. لڑائی گولیوں سے نہیں دل سے جیتی جاتی ہے.
دا بالی ووڈ ستوری زاہد خان نوے فلم لو بریک اپ زندگی نمائش تا پارا اڑان دکھے گی. فلم لو بریک اپ زندگی پر رشتو جوڑ چھے ویلے.
کہیں سنا تھا نہ جانے کس الو کے پٹھے نے کہا تھا کہ اپوزٹس اٹریکٹ.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو ضرورت به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانون کې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420211211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420211241211. هم دې سره قربا غولې یاست اجازه ورکړي. را روانه ونی به بیا در سره يم. بلوي الله مو سپارم.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
پر ہرون نہ جڑے گی سادنا